هوایی پاوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و، ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و اړینه وه هوایي پاوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015، 2016، 2019 کال کې په هوایي پاوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړې شوې دي، او موږ ډیر زیات د هوایي پاوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، هغه صنفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپله هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو، موږ توپچی دافع وا، راکټ دافع وا، یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي، لکه ښکاري نشکاري بمبارد، هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو، منځ یې ویسو او مخ یې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات، هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی، زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي، هغه به تشکیل شي، جوړې به شي، او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه، څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو، یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار صرف جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار صرف به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار صرف زه وایم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی. ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغوی زموږ هوایي پوځ ته او زموږ مدافع هوایي پوځ ته دومره توجه نه و کړې. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوځ ته قطعا توجه نه ده شوې. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوې، تنها موږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې همدا و چې دلته یو لږ 1.5 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته و، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و، الوتکو نیولی و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټرو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي، د هغې بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي څومره ګټور واقع شوی دی او څومره خیر.
تاسو په دې زمونږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغې د وطن ښکاریان خولي. نو زمونږ سرتیری زمونږ په راضی باندې زمونږ په غرونو رغونو کې خ بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات په کراکتر او د جګړې په شکل خ بلد دي. زمونږ قوتونه خ کولی شي چې دلته خ جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایتو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شمه چې مثلا د انجینری په برخه کې څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی، یو لک ډېر زره بهرنیان په افغانستان کې و جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نهه ولایتونه شپېتاویا ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې زموږ سرتېری
خو یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیده چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشونکوپ ورسره دي، زاړه کلیشونکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیل ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په اوس کې د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوس تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوي دي هغه سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وي، خیانت ورته وي، هلته وشو اویا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ د 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 206 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي. ټول څلور شپېته پنځه شپېته وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته مین کشپو مین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه له ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده، یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی د پاکستان استخبارات ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري، یا کورنۍ تکلیف لري، یا مشکلات لري، یا مریض دی، یا د توان د جنگ نه لري، یا یو بل فشار ور باندې راځي، یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیشو، حقوقو، څارندوالي، امور عامه، آی او، عملیات معلوماتي، او د دې تر څنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زموږ خرڅ شي، یا دښمن ته کار وکړي، او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، کور ودان ته خوشاله.
Yeah. تر بول فضا گانے میں یادیں